ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره.
السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې ولایت په ولایت 19 پروګرام پجوندې بڼه یا مستقیمه بڼه خبريږي. د ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیکا ولایت پر مختلفو پرمختګونو، ستونزو او حل لارو خبرې کوو. دا پروګرام زملالی بشیر پر مخړم، تخنیکی چارې میر احمد صافی پر غاړه لري. لکه څنګه چې مو ویل، په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت لوالي سره د دې ولایت د وضعیت په اړه خبرې کوو. پکتیکا ولایت د افغانستان په جنوب ختیځ سیمه کې پروت دی او تر 400,000 زیات اوسیدونکي لري. د دې ولایت مرکز شرنه دی او اورګونی تر ټولو لوی ښار دی. د شمال لور ته پکتیا او خوست ولایتونه دي. ختیځ لور ته شمالي وزیرستان، بنو او جنوبي وزیرستان دي. لویدیځ لور ته غزنی او زابل دي او د جنوب څنډې ته بلوچستان دی. په دغه ولایت کې مهم فصلونه د غنمو، جوارو، انګورو او پنبه دي. د نن ورځې ولایت په ولایت پروګرام کې مو د پکتیکا والی الیاس وحدت صاحب میلمه دی. تاسو اوریدونکي کولای سئ په دې پروګرام کې له موږ سره ګډون وکړئ او له والی صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کولای سئ. ازادي رادیو ته پر دغو شمیرو زنګ وهلی سئ: 0999203540 او 0500822555. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د پکتیکا والی صاحب مو ولایت په ولایت خپرونې ته میلمه دی. والی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. لومړی که د پکتیکا د وضعیت په اړه لنډ راته معلومات راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. لومړی زه غواړم یوه لنډه یادونه دا وکړم چې د نفوس په اړه تاسو وویل، دا څلور لکه نفوس لري. دا هغه احصایه ده چې د افغانستان مرکزي احصایې په غیر رسمي ډول اخیستې ده. په عیني وقعي ډول پکتیکا ولایت تر 1 میلیون هم زیات نفوس لري. دا د هېواد په جنوب ختیځ کې پروت نیمه غرنی ولایت دی. 18 رسمي او 4 غیر رسمي ولسوالۍ لري. 350 کیلومتره د ډیورن فرضي کرښه لري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بلوچستان شمالي او جنوبي وزیرستان سره موږ هلته لګېدلي یو، او په دې خوا کې پکتیا او خوست او غزنی او زابل سره. د پکتیکا ولایت یوه ځانګړنه دا ده چې دا د دوو لویو ولسوالیو نه جوړ شوی دی، چې هغه وخت دوه لویې ولسوالۍ وې، کټواز او ارګون. هغه وخت خوست ولایت هم یوه لویه ولسوالۍ وه. خوست په ولایت باندې بدل شو. کټواز او ارګون دا باید په خپل وخت کې ولایتونه شوي وای، خو ولایتونه نه شول. دواړه سره یو ځای شول. د دې نه یې د پکتیکا په نامه ولایت جوړ کړو. نو ارګون د نهو ولسوالیو مرکز دی، چې شرقي برخه ده د پکتیکا، او غربي برخه بیا د کټواز خوا ده. د کټواز په نامه یادېږي چې مرکز یې زرغونشار یا خیرکوټ دی. او د اوس وخت لپاره د پکتیکا ولایت مرکز هماغه خرنه ده، چې یو وخت ولسوالي وه. نو د پکتیکا ولایت اقتصادي وضعیت دا د نورو ولایتونو سره فرق کوي. اوسیدونکي بې وزله دي. دلته زراعت وده نه ده کړې، سوداګرۍ وده نه ده کړې، صنعت نشته. په تعلیمي لحاظ هم د نورو ولایتونو نه شاته پاتې دي. تعلیم دلته دومره پرمختګ نه دی کړی لکه په نورو ولایتونو کې چې کړی. په امنیتي لحاظ باندې لله انعام ښه دی. د خپلو ګاونډیو ولایتونو زابل، غزنی، پکتیا پرتله امنیت ښه دی. او وجه همدا ده چې یو خو ولسونه د دولت سره ډېر په لوړه کچه همکار دي، او بلې خپل میړني ځواکونه د خپل ولس او خاورې او ناموس نه کلکه دفاع کوي. نو پکتیکا ولایت ځینې استثناات لري چې د خپرونې په اوږدو کې وپې وغږېږو. په ټوله معنا د هېواد ډېرو برخو سره په ډېرو برخو کې دا د مقایسې وړ نه دی.
ډیره مننه والی صاحب. نو تاسو د پکتیکا ولایت د ستونزو په اړه یادونه وکړه. ستاسو د ولایت د دورې پر مهال په دغه ولایت کې کوم پرمختګونه سوي دي؟
تر ټولو لوی پرمختګ چې زه ورته خوشبین یم، هغه دا ده چې د خلکو سره اړیکې ډېرې ښه شوې دي. دا تر ټولو لوی پرمختګ دی. تر ټولو اساس دا دی چې ولسونه او دولت دا سره نږدې شي. او دا په پکتیکا کې دا کار په تېر یو کال کې الحمدلله شوی دی. دویم پرمختګ دلته دا و چې دا ولایت داسې مشهور و چې دې ولایت ته توجه نه کېږي، یو هېر شوی ولایت بلل کېدو، هم د نړیوالې ټولنې له لورې، هم د دولت له لورې. خو اوس هغه ولایت موږ نشو ورته ویلی چې پکتیکا ولایت یو هېر شوی ولایت دی. د نړیوالې ټولنې باور پیدا شوی دی پکتیکا باندې. هغه موسسات چې پکتیکا نه تښتېدلي وو تللي وو یا په تېښته کې وو، هغه ځینې بېرته راغلل او ځینې بېرته خپل کارونه محکم کړل، ځینې نوي نوي راغلل. مثلا یونیسف کارونه زموږ سره پراخ شول، دوی په منډه کې وو. یونیسکو اته کاله وروسته پکتیکا کې خپل فعالیت شروع کړو. همداسې نورې نړیوالې موسسې سولیډریټي انټرنیشنل چې پخوا دلته نه وو راغلي هغه راغلل. همداسې دولت هم اوس په هغه موقف کې نه دی، کابل په هغه موقف کې نه دی چې پخوا وو د پکتیکا په اړه. دلته د خپله د جلالآباد ولسمشر او د وزیرانو دوی پکتیکا ته توجه پیدا شوه. په هره برخه کې موږ ته کار شروع کړو یا پروژې راته اعلان کړي کار لاندې دي. د زراعت په برخه کې ښه وده وشوه، ښه کار وشو، پرمختګ وشو. دوی ملي پروژې پکتیکا ته راغلي چې یو یې انیشیټیو یا د باغدارۍ ملي پروګرام چې دلته خلکو ته باغداري شروع شوه. څلور زره جریبه ځمکه باغونو باندې وپخل شوه، هغې سره سړې خونې، شنې خونې او کورنۍ باغچې جوړېږي، شنه حوضونه جوړېږي. یعنې خړه پړه پکتیکا زرغونېږي. تر څنګ یې د اوبو تنظیم په کرونده کې د اوبو تنظیم پروژه د لومړي ځل لپاره راغله، سروې پیل کړه، هغه موږ ته بندونه او سربندونه او ویالې جوړې. نړیوال بانک راته د زراعت په برخه کې د پروژو سروې پیل کړه، دا زموږ لپاره پرمختګ و. د لومړي ځل لپاره موږ نجونې د بانک مکتب نه فارغه شوې، مکتبونو ته د نجونو ورتګ زیات شو. او سخت کال یې موږ تر اوسه پورې د یو کال په اوږدو کې د 28 ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو کار پیل کړی دی. دا لوی لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه دا ده چې جلالآباد ولسمشر د خپل شخصي جیب نه، د خپلې پانګې نه، د خپلې سرمایې نه 3,00,000 ډالر پکتیکاوالو ته ورکړل چې هغې باندې دوی خپلو اولادونو ته د ښوونځیو ودانۍ جوړې کړي. همدا اوس په وړ نومه یوازې خواد کې وو زیړو سروبای سروزا یخیخیل سودخیل جنهیل خیرکوټ په دې ولسوالیو کې د ده په شخصي پانګونه، د ده په شخصي لګښت باندې د شپاړس ودانیو د مکتبونو دپاره د شپاړس ودانیو جوړولو چارې روانې دي. دا د یوه شخصي لطف او شخصي مینه یوه د پکتیکاوالو سره چې ده لرله. نو پکتیکا تر ټولو لویه لاسته راوړنه ما فکر دا ده چې پکتیکا اوس د هغو ولایتونو په لیست کې نه دی. یا موږ دا ایدیا اوس نشو کولی، موږ دا ژړا فریاد اوس نه کوو چې پکتیکا هېر شوی ولایت دی. یو وخت به دا فریادونه پرمختګونه ګام په ګام روان دي.
مننه. تاسو د ځینو پرمختګونو خبره وکړه، تاسو ویل چې پکتیکا اوس هېر سوی ولایت نه دی او ځینې موسسې بیرته دغه ولایت ته راغلي دي. د زراعت په برخه کې مو خبرې وکړې، نو تاسو که موږ ته ووایاست چې په دغه ولایت کې چې تاسو د ځینو پرمختګونو خبره وکړه او د تاسو ویلي وو چې په دې وروستیو کې کابل ته مو سفر کړی دی او ویلي مو چې له یو شمېر وزیرانو سره مو کتلي دي، د دغو لیدونو په اړه به هم بیا وروسته راته ووایاست. تاسو په مخ کې مرکو کې هم ویلي وو چې د والي په توګه د خپلې دورې پر مهال مو د ولس او حکومت ترمنځ واټن راکم کړی دی، او تاسو اوس بیا هغه یادونه وکړه. د ولس او حکومت ته نږدېوالي په برخه کې که یو څو بیلګې راته ووایاست.
تر ټولو لوی بیلګه دا وه چې دلته یو ډول ذهنیت و چې د ولیانو سره لیدل کتل، ولیانو ته ورتلل، دا د معتبرو مخورو او سرمایدارو خلکو کار دی. خو دغه ذهنیت مونږ بدل کړو، خلکو ته مونږ دا موقع ورته چې نه، د ولیانو سره لیدل دا د عادي خلکو کار هم دی. یو معلم، یو عسکر، یو دکاندار، یو عادي موټروان د ولی سره لیدلی شي، مخامخ ستونزه حل کولی شي. یو ایوا خورم دی ولی تر دربار هم ځان رسولی شي، ولی ته تلیفون هم کولی شي، ولی ته میسیج هم کولی شي، ولی ستونزې ته رسیدګي هم کولی شي. مونږ خلکو ته دا ذهنیت ورکړو چې مونږ تاسو په منځ کې یو، ولی باید یو چا ته ورشي. مونږ هغو ځایونو ته هم ورغلو چې سپینګیروی راته وویل چې تاریخ په اوږدو کې دلته کوم واکمن نه دی راغلی، ولسوالۍ په ولسوالۍ، کلي په کلي ګرځېدل، دوی ته دروازې خلاصول، د دوی کورونو ته ورتلل، او د دوی ستونزې اورېدل، د دوی ستونزو ته بیا د دوی په ستونزو غور کول، هغې ته حل لاره پیدا کول، او د دوی خبرې تعقیبول. دی نه چې خبره واوره، غوړې وادې ورکړه او بس پرېږده. نه، که وړه خبره ده، که غټه خبره ده، که وړوکی فریاد ده، که غټ فریاد ده، که په حقه ده، که پراحه ده، یو یوه خبره تعقیبول، بېرته بیا اطمینان ورکول. دا د دې لامل شول چې خلک په دې پوه شول چې دلته یو څوک شته. سړی ځان ورته رسولی شي، خبره اوریدل کېږي، فریاد اوریدل کېږي، خبره تعقیبېږي، ژمنه چې ورسره وشي هغه کېږي. خو داسې نه وه چې سل په سلو کښې به د هر چا غوښتنه په حق وه، خو چې کله به د غوښتنه په حق نه وه، مونږ به بیا ورته وویل چې دا غوښتنه مونږ دا خبره مونږ تعقیب کړه، دا تا ته ناسمه رسېدلې وه یا تا په ناحقه یې. خو په عموم کښې مو دا وکولی شول چې ولس او دولت مو دا هم سره وصل کړل، ولس دې ته واداره شو چې خپلې غوښتنې وکړي، فریادونه وکړي، خپل مشکلات مطرح کړي، خپلې غوښتنې مطرح کړي، خپلو پروژو پسې وګرځي، خپلو مکتبونو پسې وګرځي، خپل کاروبار پسې. تر ټولو لویه مایوسي دا وه چې ځوانانو نه غوښتل چې دولت ته راشي، دولت لیکو ته، نظامي لیکو ته نه راتلل، ملکي لیکو ته نه راتلل. دوی په دې باور چې دلته فساد دی، دلته رشوتونه دي، دلته غوښتنې دي، دلته وسیطه بازي ده. خو کله چې مونږ د دوی تر څنګ ودرېدو، د ځوانانو تر څنګ، ځوانانو ځان ته رانږدې کړل، په دې یو کال په اوږدو کښې تر 2000 ځوانانو مونږ زیاتې دولت په لیکو کښې جذب کړل. دا د پکتیکا په تاریخ کښې یو ریکارډ و. دا په دې کښې معلمان، په دې کښې مامورین، په دې کښې رئیسان، په دې کښې د نظامي لیکو ته جذب شوي. تر 2000 کسان پورې به مونږ ځوانان د دولت په لیکو کښې استخدام کړي. دا ځکه استخدام شول چې دوی مایوسي ختمه شوه، دوی موږ ته نږدې شول، مونږ دوی ته نږدې شو. د نږدېوالي په نتیجه کښې مونږ دې نتیجې ته سره ورسېدو چې مونږ که دوی ته لاس ور نه کړو، دوی مونږ ته لاس را نه کړي، ستونزې به همدغسې زیاتېږي، کمېږي به نه. خو که یو بل ته لاسونه ورکړو، نو ستونزې به له بېخه وځي، ستونزې به کمېږي.
والي صاحب، تاسو لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تاسو ویلي وو چې له یو شمېر وزیرانو سره مو هم کتلي په کابل کښې، او هغوی درته د پکتیکا ولایت په اړه ژمنې کړې دي. دا ژمنې څومره عملي سوي دي او څومره یې د عملي کېدو هیلې نورې شته؟
ځینې پروژې هغه چې یو وخت جلسما ولسمشر لطف وکړو مونږ ته معین صاحبان، دا د پکتیکا به اولنۍ ولایت چې 10 معین صاحبان یې پکتیکا ته را ولېږل، هغوی ته یې وویل چې تاسو ورشئ، د پکتیکاوالو غوښتنې واورئ، پکتیکاوالو ته مو خپلې پروژې اعلان کړئ، خپل پلانونه اعلان کړئ. دوی چې کله راغلل، هغه پروژې چې اعلان کړې، ځینې پروژې روانې دي، ځینې وشوې، ځینې روانې دي، او ځینې بیا د تدارکاتو په حالات کښې دي، د بیلډنګ په حالات کښې دي، کار پرې کېږي، ځینې بیا د پلان په مرحله کښې دي. مونږ چې راغلي یو دې لپاره راغلو چې دوی سره مونږ وخت په وخت خپلې پروژې تعقیب کړو، هغه هم ورسره تعقیب کړې. نو مونږ هغه شوي ژمنې دي مونږ سره پلي کېږي، خو هغه زمنګیري دي لږ لږ وخت غواړي. ځینې پروژې بیا داسې دي چې هغه ډېرې قیمتي دي، هغه باید د ولسمشر تر دفتره ورسېږي، د ولسمشر د درباره تېرې شي، ځینې پروژې هغه دي. خو یوه خوشبیني بله چې وه، هغه دا وه چې کله م چې د مالیې وزیر ښاغلي اقلیر حکمي سره ولیدل، هغې را ته وویل چې ولسمشر ورته ویلي دي چې د پکتیکاوالو غوښتنې باید رد نه شي، هغه د وخت په وخت منل کېږي. نو دوی د مونږ د یو پکیج غوښتنه وکړه چې یو پکیج مونږ دوی ته تیار کړو، د پکتیکاوالو نوې غوښتنې مونږ روا نوې غوښتنې بیا مونږ دوی ته ورکړو چې ولسمشر یې منظوروي، بیا ولسمشر پکتیکاوالو ته اعلانوي دا خبرې. نو کومې پروژې چې مخکې مونږ ته اعلان شوي دي، هغه یا شوي دي، یا روانې دي، یا روانېدونکي دي. او کومې نوې پروژې چې مونږ ته اعلانېږي، مونږ خوشبین یو د ولسمشر خبرې بیا خبرې وي، ژمنې بیا ژمنې، په خپله ژمنه ولاړ وي. مونږ سره کله چې خپله د جیب پیسې را ولېږلې پکتیکا ته، نو هغې په اړه ما نه اطمینان اخېستې وه. په تلیفون کښې ما ته وویل چې پکتیکا ته تر اوسه پورې مونږ ډېر کار نه و کړی، خو د پکتیکاوالو سره مې اوس ژمنه ده چې لومړیتوب به ورکوو، د دې ټولو غوښتنو ته رسیدګي کوو. نو اصلاً وزارتونه هم چې مونږ ته پاملرنه کوي، لکه زراعت وزارت، انکشافي دیهات وزارت، مالیې وزارت، د اوبو برېښنا وزارت، وجه یې دا ده چې هلته د ولسمشر هم یو فشار شته په دوی باندې. ولسمشر دوی ته ځانګړې لارښوونې کړي په دې برخه کښې. نو مونږ سره وعدې عملي کېدونکي دي، خو د زمونږ ستونزې بیا هم ډېرې ژورې دي، ځکه ډېرې پخوانۍ را پاتې دي. مونږ د ټولو ستونزو حل به یو وخت وغواړي.
والي صاحب، د امنیت په اړه به یو څو پوښتنې وکړو. اورېدونکي موږ ته پیغامونه پرېږدي، او په ځینو مواردو کې د پکتیکا خلکو د دې ولایت پر لور د غځېدلو لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ولایت همداراز له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره ګډه پوله لري، چې دا دغه ولایت ته یوه بله امنیتي اندېښنه ده، ځکه راپورونه وایي چې طالبان اکثره له پاکستانه افغانستان ته له همدې لارې هم راوړي. د ولایت دننه او له د باندې ورته متوجه امنیتي تهدیدونو په اړه تدابیر نیول سوي دي؟
مونږ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې مونږ د پکتیکا نه د باندې ستونزې لرو. مثلا مونږ پکتیکا ته دوې تللې لارې لرو، مونږ د سوب را ځي، یا به د غزني د لارې را ځي، د اندړ ولسوالۍ د لارې، یا به د پکتیا د لارې را ځي، د زرمت ولسوالۍ د لارې، او دا دواړه لارې ناامنه دي. او کوم خپل د دلاري سفر کو کوم بل څو راځي مونږ د دلاري سفر کوي وغالي ستونز هم مخکي او دیو کال دی غختونو په نتیجه کې ستې پهلې ته مونږ رسیدلی یو د زرمت پلار کې یو څه پستی واچ ور شوي یو څه پستی نورم اچوي دی پکتیا چرواکي د زرمت لارې د پخېدو کارونه هم شروع کړي نو دا لارې چې پخا شي یو غبن ګذري کوم شي بل د سرعت زیات شي او بل به سپورت چې د سړک جوړونې لپاره اچول کېږي هغه په امنیت کې رول ولوبوي درې پستې اچولې دي او درې څلور پستې نور اچي نو د زرمت لاره به په لنډ وخت کې دا په امن کې شي همداراز دفاع وزارت لارښوونه کړې ده په غزني ولایت کې هغه د چاردیوال او سلطان باغ سیمه چې دي کومو سیمو کې چې مشکلات دی دولت وسوال مخالفین مشکلات جوړوي التم دی اساسي پوسټوري زې په ځای کولو پلان جوړ شوی دی هغه ولایت جوړي دا پلان پلی کیږي په نږدې راتلونکي کې بعد نو په ښه ولایت څنګه ورته ان شاء الله دا عادي شي دي پر په کول ډیر زحمت وي ستو ډیر انتظار یو کړ ډیر وکړي دل ډیر قرباني کوي ورته اوس به ان شاء الله دا غواړه لارې په امن کې شي تر څنګه موږ در اختیار کې یو خاطر بلوچستان د بلې خاطر شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دا ټولې هغه سیمې دي چې هلته دولت وسوال مخالفین مرکزونه لري کورونه لري ټریننګ سنټرونه لري تګ او راتګ لري نو موږ 315 کیلومتره د ډیورین پول لرو دا په دې کې موږ 30 کیلومتره زیاتو به موږ تر پوخاخ یا تر کوار لاندې نیوي نو د نورو ټوله لا د سرحد یا د ډیورین پر ذکر خدا آزاد د دلته تګ او راتګ آزاد لسګونه دي تګ او راتګ لارې د دښمن لپاره جوړې او راځي او د پکتیکا جغرافیته په کتو مساحت په کتو نو د خپل تدا زمرا هم برابر د جلته وګرځي را وګرځي دا دومره لوی ولایت دی چې د درو ولایت نو دومره مساحت لري او ول سولې دی ولایت دومره مساحت لري نو موږ دا د شک نشته چې ام دې هغه خواته چې د خپل مرکزونه دي هغه سره غلرو یو ډول ستونزه لرو چې تاګه او تاګه ذات دی او دې خواته په داخلي دی ریټونو کې چې موږ تلاري غږی دي هغه تر اوسه پوری نه امر دي کسان دي امن کول دي پاره هڅه روان دي نو دای موږ هغه بهرنۍ ستونزه دي په داخل کې موږ ډېر ستونزې نشته په داخل کې کوم شرکی په کې خواته دي چې غریبي په کې خواته دي ټول سره همکار دي تر دې راهدا پوری موږ نو غونډې ویلو چې په کوتو موږ امنیتي ستونزې کمی دي خو بیا هم دی په پکا دي هوا دي او ولایت په توګه اګه مونږ هیڅ ستونزې لري چې د هواد نورې برخې هم لري
والی صاحب یو بل پښتنه به وکم او بیا به نو ورسو د اوریدونکو پښتنې به مطرح کړو د پکتیکا ډیری اوسیدونکو چې په کلیوالي او لري اطرافي سیمو کې اوسېږي تر ډیره د څښاک اوبو تعلیم روغتیا او د ژوند له نورو اسانتیاو تر ډیره بریده به برخې دي ډیری خلک همداراز خپل لونه شونځي ته نه لیږي او کله چې نجونې به سواده پاتې سي تاسو ټول ته معلومه ده نو ډاکټران او ښوونکي خو له بهر نه راځي چې د خلکو خدمت وکړي د نجونو د تعلیم په برخه کې خلک څوار هڅوي چې خپل لونی د تعلیم په غاڼه سمبالې کړي
دا یو په خوانی ذهنیت او دلته حتی یو وخت دا چې خلکو خپل زمن خپل نه اولادونه به مکتب ته نه لیږل دا ته به وخت دی باندې جبر کول په زور به دي اولادونه مجبورول خلکو بدلته د غریبانو اولادونه په پیسو باندې اخیستل بیا به خپل زوی په ځای باندې مکتب کې داخلول دا په ټول لوی پکتیا کې چې په ختیځ ولایتونو کې دا ستونزه وه همدا غفلت دی چې تېر وختونو کې شوی دی او اوس یې موږ دلته نتیجه وینو موږ دلته د معلمانو د کمښت د ستونزې سره مخامخ یو د ډاکترانو د نشتوالي سره مخامخ یو خو اوس پکتیکاوالو دغه ستونزه تر ښکلې ده اوس یې ذهنیت بدل شوی دی سخت تر ټولو زیاته مراجعه چې ماته شوې ده ادا د چې دی ویل چې موږ لپاره فعال ښوونځی لرو خو ودانۍ نه ورته لرو ودانۍ راته جوړې کړه معلمان راته پیدا کړه نو پکتیکاوالو سخت کال په خپله د ذهني تنویر په نتیجه کې نجونو ته ودانۍ جوړې کړې همدا اوس چې ولسمشر موږ ته د شپاړسو ودانیو د جوړولو پیسې راکړې په دې کې ولسمشر راته وویل چې اته باید یوازې نجونو ته جوړې کړي نو اته ښوونځي د اته ښوونځي ودانۍ همدا اوس یوازې موږ نجونو ته د ولسمشر ته بودیجې نه روانې دي تر څنګ یې اوه اته نورې بیا د وزارت ته بودیجې نه روانې دي نو د اوس د پکتیکاوالو ذهنیت بدل شوی دی دا له نیکه مرغه سخت کال دي پکتیکا نجونې د دولسم ټولګي نه فارغې شوې او کانکور کې ګډون وکړو او کوم کسان شمیر به کمیت به ډیر کم وي مثلا زمونږ یو خور د ننګرهار سي په انځته پاره کمیت به شوی دا خو موږ وایو چې دا یو ښه پال وو موږ ته نیت پال نیسي یو ښه ګام وو موږ نجونې به په راتلونکو کالونو کې کال په کال به موږ سخت کلی خو 50 نجونې فارغې کړي راتلونکي کال ته به تربیه زیاتېږي بل به زیاتېږي ځکه کال په کال یې ښوونځي زیاتېږي نو موږ د انجونو د زده کړې لپاره ټول لازم اسانتیاوي نه لرو. مثلا د ودانیو نسبار سره مخامخ یو ودانۍ کمې دي، ترانسپورت برخه کې مشکل لرو، خزینه ښوونکو ته ضرورت لرو، او خزینه ښوونکي دلته نه پیدا کېږي. د نورو سیمونو باید راشي، هغې ته باید امتیازي معاشونه ورکول شي، هغې لپاره باید د کورونو د اوسېدو زمینه برابره شي. په کورونو کې دا ځینې پکیجونو ته ضرورت لري چې امتیازي پکیجونه باید نړیواله ټولنه افغان دولت ورکړي د متوازن انکشاف د رعایت لپاره. خو په عموم کې د ولس ذهنیت ډېر ښه شوی دی، ولس دې ته آمده شوی دی چې خپلې لوڼې مکتبونو ته او مدرسو ته ولېږي، زده کړې پرې وکړي. همدا اوس زموږ یوه ازمینه واخیستل شوه، د سینی پروګرام یا د قبیلو د روزنې پروګرام. دا درېیمه دوره وه، دوه دورې مخکې بیا ستر شوې وه، ولاړه وه، اوس بېرته بیا یونیسف را سره شروع کړه. نو موږ د 22 نجونې نیسو د دوو کلونو دپاره چې ټرېننګ ورکوو، خو موږ ته تر اتیا او پورې نجونو مرجع کړې وه. دا یوه لیوالتیا وه، دا د پکتیکا په تاریخ کې اول وار و چې اتیا نجونې راغلې وو د قبیلو د سنتر په روزنیز مرکز کې. هلته بیا دوی په دومره لوړه کچه ګډون وکړو. پکتیکا بدل شوی، خو شرایط امکاناتو ته محدود دي. موږ لوړ امکاناتو ته ضرورت لرو، موږ لاسنیوي ته ضرورت لرو.
مننه والی صاحب. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د پښتو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د نن ورځې په خبرونه کې مو د پکتیکا والی الیاس وحدت صاحب ملما دی چې هغه راته د یو څو پښتنو ځوابونه وویل. والی صاحب وویل چې پکتیکا اوس هیر سوی ولایت نه دی، او ځینې موسسې دغه ولایت ته بیرته راغلي دي. ده وویل چې د زراعت په برخه کې د یو څو پروژو چې پکښې د باغدارۍ ملي پروژه هم شامله ده، بیرته دغه په دغه ولایت کې پیل سوي دي. د نړیوال بانک د مرستو یادونه وکړه. د ویل چې ښوونځیو ته د نجونو ورتګ زیات سوی دی، او والی صاحب ویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار کړی دی. د خلکو او د حکومت ترمنځ یې د واټن کمولو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي، چې د ویل په دې اړه پرمختګ هم سوی دی. والی صاحب همداراز د امنیت په برخه کې هم د پرمختګ په اړه ویل چې پرمختګ روان دی، نوې پوستې جوړېږي چې په نتیجه کې به یې د مثال په توګه د ظلمت لاره یاده کړه چې امنه بسي. د همداراز ویل چې افغانستان دشمنان په اسانۍ ځکه په دغه ولایت کې تګ راتګ کولای سي چې دا ولایت لوی دی، او همداراز د وزیرستان او بلوچستان سره پوله لري. والی صاحب همداراز وویل چې د ډاکټرانو او ښوونکو کمی دی په دغه ولایت کې، خو پکتیکاوالو غوښتنه وکړه چې نجونو ته باید ښوونځي جوړ سي. د یادونه وکړه چې شاوخوا 14 د نجونو ښوونځي د جوړېدو په حال کې دي. دوی د قابلو د روزنې د پروګرام په اړه هم یادونه وکړه، او وی ویل چې ستونزې اوس هم ډېرې دي. اوس به داسې وکړو چې د لنډې خبرتیا وروسته به د اوریدونکو تلیفونونه واخلو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري، او ولایت په ولایت پښتو خبرونه روانه ده. د نن ورځې په خبرونه کې ملک تاسو چې واورېدل د پکتیکا والی صاحب الیاس وحدت ملما دی. اوس په ورسو یو اوریدونکي ته د هغه پښتنه او یا تبصره به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وردک صاحب وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ لنډه پښتنه مطرح کړئ. مننه والی صاحب. تاسو د وردک صاحب پوښتنه واورېدل. دوی غواړي پوسي چې هلته څومره شفخانې او کلینیکونه فعال دي، او ځکه دا خلکو زموږ ازادي راډیو ته تلیفونونه کړي دي او شکایتونه یې کړي.
په پکتیکا ولایت کې یو مرکزي روغتون چې د خلنې مرکزي روغتون ورته وایي، او تر څنګ یې د ارګون په ولسوالۍ کې روغتون، همداراز خیرکوټ ولسوالۍ کې روغتون. په عموم کې شپږ دېرش روغتي مراکز موږ لرو چې په زیاترو کې خدینه کارکوونکي یا قبیله ګانې هم شته. مرکزی روغتون کې متخصص ډاکټر او ام ډي ډاکټران هم شته. دلته پولیسوالۍ کې د پولیسوالۍ پروتونونو کې هم وړ عملیات کیږي او غټ عملیات په مرکزی روغتون کې کیږي د وکسینو مراکز په ټول ځایونو کې خلاص دي روانی 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 د ځینی ولایتونو خلک لکه بي ظلمت خلک او دي اندړو خلک دا هم پکتیکا ته راځي. یوازې د خرنې په روغتون کې دومره بیروبار وي چې د ورځې تر 500 اوپیډي کېږي. نو موږ روغتیایي مرکزونو روغتیایي خدمات شته خو په هغه اندازه نه دي چې موږ ولس ورته ضرورت لري. خو بیا هم د دولت د پالیسۍ سره سم کوم دولت چې کومه منظوري موږ ته راکړې ده هغه فعال دي.
مننه والی صاحب. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د هغوی څه پوښتنه ده. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د خپل لنډه پوښتنه وکړئ.
لنډه پوښتنه دا ده چې خالي پولیس په کتکا کې شته که نشته؟ او که نه وي د خیرکوټ ولسوالۍ ته اسلم قومندانې ته دې ورشي، قومندان اسلم ته دې ورشي چې میاشتې څونه معاش اخلي د خالي پولیسو، او دا ولسم کال ده چې په خیرکوټ کې قومندانې امنیه ده.
او تاسو خپل نوم بلې تاسو خپل نوم راته یاد کړئ مهرباني وکړئ. والی صاحب تاسو د دوی پښتنه واورېدل، دوی د خیالي پولیسو په اړه پښتنه وکړه.
یا خیالي پولیس د یو آوازه وه، د یو خبره وه، اوس د پروسس نه تېر شول څو وارې. اوس هر یو پولیس هلته کبل بانک دي لارې، هغې ته معاش اوله کېږي، هغې ته معاش ورکول کېږي. دا خلک دي په سیمه کې خامخا مونږ تر 2,500 پورې محلي پولیس لرو. دا خلک بیا په دې کلیوالي سیستم باندې همغه یو بل سره کلیوالي مشکلات ځینې لري. اوس پکتیکا نه ده چې یو شی نه شو پراسس کېدای. اوس که معلمان دي، اوس که ښوونکي دي، که پولیس دي، ټول د پراسس نه تېر شوي دي. نو اوس هغه د خیالي پولیسو دا هغه ادعاوې دي، دا هغه کیسې دي. زه نه وایم چې سل په سلو کې شاید یو فیصد داسې یو ځای کې به څوک وي چې پولیس به موجود نه وي، یو ماس به اخیستل شوی وي، یا به د چا سره ساتونکی ګمارل شوی وي، خو هغه ساتونکی به د ځان سره ساتلی نه وي، ماس به یې اخیستی. خو نور نه نوي سلو کې دا مسله پراسس شوې ده، رسیدګي ورته شوې ده، د انټرنیټ سره وصل او دا بيخي بایومټریک شوی دي.
ډېره مننه والی صاحب. زه به د یو دوه درو اوریدونکو پوښتنې واخلم، بیا به یې له تاسو سره مطرح کړم. تاسو له موږ سره اوس هم پر لیکه یاست. اوس به یو بل اوریدونکي ته ورسو چې پوښتنه به یې واخلو. مهرباني وکړئ ولایت په ولایت خپرونه اورئ.
سلام علیکم. ادیب یم د غزنی ولایت نه.
ادیب صاحب تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ. بله بله اورو اورو. مهرباني وکړئ
والی صاحب، نه دا پوښتنه چې هغه دغه درې ولسوالۍ دی دغه ورکولی شي چې مثلا اور ممې تر وې وظیفه، او که دوی وکولی شي چې لارې خلاصه کړي، یعنې دا خلک ټول لارې بنده ده، مخابراتو نه بې برخې دي، دوی څومره دغه کولی شي ځان والی صاحب چې خلکو ته وعده ورکړي؟ یعنې څو واره زموږ مشران رالو دلته کابل ته، او رئیس جمهور خپل باندې وادي ورسره وکړي، شام ته بار بکیان ولېږو، دا به وکړو، دا وادي ټولې بېرته هېڅ نتیجه یې ور نه کړه. نو جناب والی صاحب څومره موږ ته وعده راکولی شي دغه ولسوالۍ لاره به خلاصه کړي؟
ادیب صاحب تاسو د کومو ولسوالیو نومونه یې راته یاد کړئ.
خپل رئیس جمهور دا دغه وکولی شي، هلته به مخابرات به هم دغه کېږي، یعنې پایې به دي، او لاره به خلاصېږي. خو متاسفانه چې هېڅ ونه شو. او بېخي
ادیب صاحب، بلې، د دې ولسوالیو نومونه ما ته یاد کړئ لطفا.
اور مامو تر وی واځه، یعنی دې خپل دغه څه وي دا سو وایي چې ورته د مو مشران راغلي دي جناب.
سمه ده، مننه ستاسو پښتنه مو واخیسته. اوس به ورسو یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ ولایت په ولایت خبرونه اوري.
اوله ملالي بشیر خورته، السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ستاسو درامه نرمه ته سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل پښتنه مطرح کړئ.
ابل قاری سے پوچھنے مال علی بشیر خور وارن کے ساتھ میں الماسی لیڈر پوچھنے مکم مال پوچھنا ہم دار چھ پکتے کا کہ ہم شمال پر شیر باندھے غیر مسول افراد یا زورمند افراد وجود لری کہ نہ لری کہ لری دی پتہ گھر سے کس کر دی ہم پوچھنا میں دار چھ کوکنار یو حدیث بوتے دی د پکتے کا ولایت کی کوکنار ہم کر کی ز کنا کر کی ک کر کی بکما کچ کر کی او دریم پوچھنا میں دار چھ دی ویل چھ پلسګونو لارې شته چې د ډیورند کرښې له هاخوا څخه دښمن راځي، یعنی د دوغو لارو په بندېدو کې دوی څه اقدام کړی؟ دغه لسګونې لارې دوی بندولی شي که نه شي بندولی؟ او د غاشبینو سره یې څه چلند کړی دوی؟
ډېره مننه پښتون صاحب، تاسو پوښتنې مو واخیستې. د والي صاحب سره بیا اوس یو څو شېبې وروسته مطرح کړو. یو بل اورېدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. موږ ته ستاسو غږ راځي، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني وکړئ.
کندهار ولایت خبره درسره کوم. سلامونه کابل کې.
وعلیکم السلام.
پوښتنه چې تاسو ولسوالۍ دي او ولسوالۍ داعش په لاس کې دي، داعش شته پکتیا کې نشته، طالبان شته، داعش ډېرې شته طالبان.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اورېدونکی به واخلو چې را سره پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او پوښتنه مطرح کړئ. له بده مرغه زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. والي صاحب، تاسو زموږ غږ اورئ، را سره پر لیکه یاست. د ځینو اورېدونکو یو څو پوښتنې وکړې، لکه قاري صاحب پښتون او ادیب صاحب یو څو پوښتنې مطرح کړې. دوی وویل چې په دغه ولایت کې، پکتیکا ولایت کې، غیر مسؤول افراد سته که نه، او د هغوی د مخنیوي لپاره تاسو څه کارونه کړي دي؟ د کوکنارو د کار په اړه یې پوښتنه وکړه، او د سخت دریځو د مخنیوي په برخه کې ستاسو د اقداماتو په اړه پوښتنه وکړه. مهرباني وکړئ.
ملنه خو دیوا پوښتنه دی، عادل صاحب پوښتنه وه. د غزني ولایت نه خبرې کولې دوی چې درې ولسوالۍ وړممه یوازې خوا تروي، دې لاره بنده ده. د دې لاره واقعا دا د اوو اتو کلونو راهیسې د دې خلکو لاره بنده ده. هلته درې واړه ولسوالۍ زموږ فعالې دي، مکتبونه یې فعال دي، کلینیکونه یې فعال دي. خو دوی ته چې موږ اکمالات کوو، یا خپل مهمات دي، یا عسکر لیږو، یا بندوره بندو دي، هلیکوپټرو دي لارې، عام خلک یې د همغه لارو راځي. خو دولتي خلک یا دولت پلوي خلک په دې لاره نه شي راتلی. د ګوشتې په نامه یوه سیمه ده، د بلې خوا مربوط، هلته شل کیلومتره سیمه ده. هغه داسې رګزاره سیمه ده، ریګستاني، او هلته بیا مینونه ځای په ځای شوي دي. ولسمشر سره دا خبره څو وارې شریکه شوه، دوه وارې موږ شریک کړه، یو وارې مستقل قومي مشران سره راغلل. ولسمشر دې لپاره ځانګړی هیئت وټاکلو، دفاع وزارت، ملي امنیت او داخله وزارت یې مسؤلیت ورکړو. هیئتونه دوه وارې راغلل. دې لپاره پروسه نهایي شوې ده. دې لپاره 300 کسان ولسی منظور شوي دي، او تر څنګ یې د اردو او د پولیسو قرارګاه به همالته جوړېږي، د ولس قرارګاه به هم جوړېږي، لس پوستې به جوړېږي. اوس د یوازې کار چې پاتې دی، هغه د پوستو د جوړولو لپاره، استحکاماتو دپاره، د ودانیو دپاره، هغه د بودیجې انتقال دی. چې بودیجه هلته انتقال شي، بیا هلته پوستې جوړې شي، اول عملیات وشي، سیمه صفار شي، د هغې وروسته پوستې جوړې شي. نو عادل ورور ته دومره وایم چې دا خبره یوازې ژمنه نه ده پاتې شوې. دوه وارې جګپوره هیئت پکتیکا ته راغی، د زون قومندان، د اردو قومندان پکې وو، سرحدي قومندانو، په دې باندې مو شپې شپې خبرې کړې دي. دا پروژه پلي کېدونکې ده. په دې کې به هم ولس همکاري، هم به اردو وي، هم به پولیس وي. دا لاره به خلاصېږي، دلته پوستې اچول کېږي، دې باندې به ازاد تګ او راتګ پیلېږي. دویمه خبره کړې چې پښتون وویل چې غیر مسؤول وسله وال، غیر مسؤول وسله وال د لوی پکتیا په تاریخ کې هم دلته نه وو. دلته جهاد په وخت کې چې د جهادي قومندانانو ترمنځ به جنګونه وو، خو په لوی پکتیا کې به د قومندانانو ترمنځ جنګونه نه وو. دلته زورور خلک چې دي یوازې قومونه دي. دلته غیر مسؤول وسله وال کسان دلته نه یوازې په پکتیکا کې نشته، په څنګ کې په خوست او پکتیا کې هم نشته. کوکنار د پخوانه په پکتیکا کې نه کرل کېږي، د کوکنارو نه پاک ولایت اعلان شوی دی. دا د حکومت د فشار له امله نه، د دې سیمې خلک دې نه کرکه کوي، دا حرام بولي، دا سپیره بولي. او د لارو بندولو دپاره نو ما وویل د 315 کیلومتره ده، دا لارې کوم بندوو نو د دې لپاره سر یو نیم سل پوستې په کار دي کپو سم شکل مدو سل یو نیم سل پوستې جوړول دي اوس وخت دی موږ دولت د توان نه بهر خبر راځي نور پوستې جوړې کو بیا دې لپاره پرسونل ورکوم مهمات ورکوي ساته ولسونه بندول کوم مخکې ولسونه ساتي او د دولت په وسه کې کوم کې نشته د غصبین سره چلند جديد دی دلته غصبین معمولا ولسی خلک دي د دولت مکه یا لاندې کړي وي یا د اجارې پر مانی ولې اجارې نه یې ورکړي نو سږ کال مونږ یو کال په اوږدو کې مونږ د سلګونو کسانو د لاس نه دولتي ځمکې ایستلې دي دولتي کړي مو دي بیرته بیا په قانوني شکل نورو خلکو ته یا دوی ته اجاره ورکړي دي او پکتیکا ډېرې پراخې دولتي ځمکې لري او دا لړۍ لا هم روانه ده او پکتیکا تلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لرلې چې رسمي ولسوالۍ غیر رسمي ولسوالۍ او غنیمال ونه منلې چې ولسوالانو سب کې وي او خو په پکتیکا ولایت کې نه کومه غدایش نشته هیڅ نشته او د پکتیکا ولایت ولسونو روحیات هم دایښ ته برابر نه دي پراسون کې چې هم دایښ ته دا چانس ونه لري چې پکتیکا ولایت کې نفوذ وکړي د دولت و سوال مخالفین چې دي هغه طالبان دي چې د حقانی دله او څه دي د کوټه شورا هغه کسان شته دلته په مختلفو ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ نشته چې هلته دې مونږ هېڅ قوای ونه لرو هلته دې مونږ هېڅ حضور ونه لرو خو دا هم منو چې د دولت وسوال مخالفین هم په ډېرو ځایونو کې حضور لري د اقدامات کوي هلته دوی ماینونه خښوي یا بریدونه کوي نو له نیکه مرګه پکتیکا تر ډېره حده پورې اوس بس شیطان غوږونه دي کڼۍ مسونه ده او خدای دې نوره هم مسونه شي
مننه اوس به بیا ورسو یو د یو څو اوریدونکو پښتني او تبصری په واخلو یو اوریدونکو را سره پر لیکه د مهرباني وکړي ولایت په ولایت خبرونه اوري
بله سلام علیکم من صحت لازمید غزنی ولایت هم بسر غیگه ما مشکل والی سر نایو خکنم چی موگ دا موتروانان دا لاری دیک شکایت لازم غزنی چرا روانی گو تر پتکیا پری شکیبان دا کسی لاری مطر چی سال سلطه یوین یونیو سلطه تلدار یوری دا
مننه ستاسو پښتنه مو واخیستله اوس باور سو یو بل اوریدونکو به واخلو مهرباني وکړي ولایت په ولایت خبرونه ده
السلام علیکم خورجان تاته او محترم والی ست سلامونه وایم چې عزت الله قدرمند پر ولایت پر بلوک ولسوالۍ ده د دې څخه خبرې کوم
مهرباني وکړي عزت الله صاحب تاسو پښتنه مطرح کړئ
پښتنه مې د والی ست دغه ده چې آیا دغه چې دی ولایت دی دغه څونه نفوس لري او څونه نفوس شتون په شکل لري په دې ولایت کې هغه بل پښتنه مې دغه ده چې په دې ولایت کې مدرسې هم شته که نشته
مننه عزت الله صاحب ستاسو پښتنه مو واخیسته مخکې ما وویل چې د پکتیکا ولایت نفوس چې ثبت سوی دی هغه تر 400,000 زیات دی خو بیا والی صاحب وویل چې د دغه ولایت نفوس اوس تر 500,000 لا زیات سوی دی نو دا پښتنه مخکې مطرح سوی ده او اوس به بیا بیرته تاسو خپل ځواب ترلاسه کړئ یو بل اوریدونکی به واخلو د هغوی پښتنه به واخلو مهرباني وکړئ
بله
ستاسو ژغ راځي
د پکتیکا له مرکز سره نه خبرې کوم
قرمان صاحب مهرباني وکړئ
قرمان صاحب منې تاسو
ژوند دی اوسې مننه
قرمان صاحب تاسو کوم محترم علي محمد الله اریا سوادت تاسو سکتے مو پښتنه ولوالي سم محترم نه داته ولې سم محترم کوم بای پاس یا پېتلا الکری سره لکه ارتینا کاته چې په پټنی په ساحه کې راغلی او د مسواک ساحه کې هلته بیرته د غزنی او پکتیکا پورې لارې ته داسې شته وه دا سړک فرعي ده یعنې خام ده ولې د پښتن پلان نه جوړوی پخوی یې ولې نه او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې کېدای شي والي صاحب چې د خرنې ښار وخت ورځو د پراخېدا پاټ کې ده کانلیزیشن کم ورته جوړ شي دا به مناسب او ښه خبر نه وي
ډیره زیاته مننه ستاسو پښتنه مو واخلسته والی صاحب را سره پر لیکه دی والی صاحب صبغت الله په نوم یو اوریدونکي پښتنه وکړه چې په لارو کې د موټر چلوونکو ته ستونزې دي او د ترافیکو لخوا هغوی ته ستونزې پیښې دي بل اوریدونکي پښتنه وکړه چې د فرعي سړک په اړه او چې وایي دا سړک باید پوخ سي او د دې په اړه کوم پلان لري کنه او د ښار د کانالایزیشن په اړه یې پښتنه وکړه مهرباني وکړئ
د دې غزنې چې کورو د موټرو د موټروان د سوزو خبره وکړه، دغه موټروان ما ته راغلي دي، ما سره ناست دي، دوی ته ما خپل نمبرونه ورکړي دي. د دې ستونزې اصلا پکتیکا ولایت کې نه دي، د پکتیکا ولایت نه باندې دي، په غزنی ولایت کې دي. نو زه په غزنی ولایت کې اصولا مداخله نشم کولای. دوی ته ما مکتوب ورکړی، هم غزنی والي صاحب ته مکتوب ورکړی چې دا خلک کتاب ولایت کې ستونزې لري، د ستونزو ته حل کې هم مې د زون قمندان ته مکتوب ورکړی چې هغه زون قمندان تر تاثیر لاندې دي، هغه پولیس د هغې پولیسو د پیسو د اخیستو مخه ونیسي. خو ما دوی ته ویلي چې که چېرته د پکتیکا ولایت مربوطاتو کې کومې پوښتلې تاسو پیسې واخیستې یا وغوښتې، خپل نمبر مې ورکړی چې ما ته په دې نمبر زنګ وکړئ، زه همغه دقیقه په خپله ځان در رسوم. او دا کار مې کړی هم دی، په خپله هم ورغلی یم هغه ځای ته. په پکتیکا ولایت کې دوی نه څوک پیسې نه اخلي، خو په غزنی ولایت باندې زه اصولا هلته تسلط نه لرم. د غزنی د ولایت مسؤولینو سره او د محترم ولی صاحب سره تماس کړي، هغوی نه هم غوښتنه کړې ده او د زون قمندان نه هم غوښتنه کړې ده چې د دې پولیسو د لوی د موټروانو د ځورولو مخه ونیسي. او بیا به هم زه د دوی سره دا همکاري وکړم که څه هم د ما په ولایت کې نه ده. او دویم د فرا ولایت یې ورور وویل د نفوس خبره یې مونږ سره یو میلیون نه اوښتې ده، او دیني مدرسې مونږ داسې دیني مدرسې هم لرو چې دلته دورې حدیث کېږي، دلته د افتا کورسونه دي، مفتیان د دې نه فارغېږي. نو پکتیکا ولایت کې دیني مدرسې الحمدلله ډېرې دي او ښې مدرسې دي، او په ښه کچه په هغې کې زده کړې کېږي. د کوم حلقوي سړک چې د ورور یاد خو دغه حلقوي سړک دا موقت حلقوي سړک دی، یعنی د بار وړونکي موټر چې په ښار کې دننه نه پرېښودل کېږي، چې د ښار نه تېر شي یا د امنیتي دلایلو له مخې او یا د ګڼې ګونې له مخې هلته یو سړک ورته تېر شوی دی. سړک څو وارې مونږ په کال کې ترمیموو، خو بیا هم خام سړک دی، دا د نقشې مطابق سړک نه دی. د دې لپاره مونږ کوشش کوو چې یا د نقشې مطابق برابر کړو، بیا یې پوخ کړو او یا یې د بله لار ورته خلاصه کړو. خو دغه سړک د مونږ هېر نه دی، وخت وخت مونږ د دې نه څارنه کړې ده او د دې ستونزې مونږ درک کړې دي. کانالیزاسیون د ښار لپاره اساسي کار دی، خو د خلنې ښار چې جوړ شوی ډېر په هغه وخت کې خلکو مخالفت کولو. ولی صاحب اکرم خپلواک چې هغې وخت والي و، ډېر ډېر قربانۍ یې جوړ کړی ده، ډېر پتیزه یې جوړ کړی ده، د خلکو د مخالفتونو سره سره یې جوړ کړی ده. نو هلته د افغانستان په ټولو ښارونو کې د کانالیزاسیون سیستم نشته، خو اوس نوی د شرطزۍ له لورې کوم پلانونه چې پلی کېږي هغه په اساسي ډول وي. مونږ د شرطزۍ د وزارت نه هیئت غوښتی دی چې هغه د ښارنې ښار د پراختیا لپاره مونږ ته راشي، په اساسي ډول مونږ ته نقشه جوړه کړي، مسلان راته جوړ کړي، د لارښوونې راته وکړي. نو کوم هیئت چې راځي نوی پراختیا چې مونږ ورته وکړي، چې به د کانالیزاسیون غوښتنه خامخا شامله وي.
مننه والی صاحب. اوس به بیا د یو څو اوریدونکو پوښتنې واخلو، بیا به له تاسو سره مطرح کړو. یو اوریدونکی پر لیکه لرو چې را سره به خپله پوښتنه یا تبصره شریکه کړي. مهرباني وکړي، ولایت په ولایت خپرونه ده.
السلام علیکم، صاحب خوري خرط.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
زه نوم نه یادولای، زه خپله د سپینه لوا سپینه چاپګی زما د والی کې مراد پوښتنه ده چې دای
مننه ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکی دی چې د هغوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ساحل له بامیان ولایت نه.
ساحل صاحب، تاسو که پوښتنه لرئ یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو والی صاحب ته زخر او خلاص وایم، ده لاس او پیز د خپل عام چې واقعا د پراخه تک پکتیکا ولایت یو چې د کازی صاحب په دوره کې نوم نه لودو او د ده په دوره کې ډېر واقعا د ویاړ پرمختګونه کوي. د نن پوښتنه ده چې دی ځای په سرحد کې کافي ځواکونه لري چې د هغه مخه ونیسي، د طالبانو یا د القاعده او د نورو ګروهو. او بله مې ده ځای دی چې دی په دوکه وخت کې د نور والیانو په وخت کې پکتیکا ولایت د نجونو په برخه کې او د ورکو په برخه کې مکتبونه وو یا نه وو، یا نه یې دی پیسې اخیستي او نورو والیانو مرخانه مسې خوشې تشکو نامه یو ښوونځي جوړ کړي وو. څنګه په دومره کالو کې بار ولایت نجونې ورکې ډېر لوړ ولو هغه ته فارغان ورکړل، څنګه پکتیکا ولایت داسې پاس مونده دی؟ نور پوښتنه نشته. ډېر خوشحاله شوم چې داسې یو ښکلی والی او درد په زړه ډېر سوی پکتیکا ولایت ته راغی. مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه ډېره ستاسو پوښتنې مو واخیستې ساحل صاحب. اوس یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم ووایست او خپل پښتنه یا تبصره را سره شریک کړئ.
عبدالرحمن یم، لیحیا سیمه کې ځامت درکوم.
عبدالرحمن صاحب، مهرباني وکړئ پښتنه لري که تبصره لري؟
محترم والي صاحب، چې مې دا پښتنه ده، دغه د یحیا خیل د ولسوالۍ دغه عمومي سړک پوښته وایي چې د دښته 12 کیلومتره سړک اچا ده، او والي صاحب څورې واده کړی و چې دا به ډېر زر درته پخوم، څوڅه کار نه ده شروع شوی، ولې او څه وجه ده؟
مننه ستاسو پښتنه مو واخیسته او دا پښتنه به موږ له والي صاحب سره مطرح کړو. والي صاحب، تاسو اوس له موږ سره پر لیکه یاست. د ساحل صاحب په نوم یو اورېدونکي را سره پښتنه وکړه چې په سرحد کې کافي ځواکونه سته چې د سختري ځو مخه ونیسي که نه، او د نجونو د مکتبونو په اړه خبرې وکړې چې د پخوا په پرتله اوس په پکتیکا ولایت کې ډېر مکتبونه جوړ شوي دي چې کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د پخوا په پرتله، لکه تاسو چې مخکې مې یادونه وکړه، شمېر یې زیات وی دی، نو ولی په پکتیکا ولایت کې د لوستو کوچنیانو او په لکه د په لوړه سویا چې د ډاکټرانو او انجینرانو په برخه کې وي، ولی کسان نه دي پیدا سوي تر اوسه؟ او عبدالرحمن صاحب وویل چې د عمومي سړک 12 کیلومتره ساحه لا تر اوسه پورې کچا ده چې ولی نه ده پخه سوي. مهرباني وکړئ.
زمانی خوری واب کتنه چی تاس یاد نکنه اگه دیسپینه نه یو کرزن وکلو نومی لداره نشوی ده، ولی اگه سیمه نیست وطن خطرناک سیمه ده دوول جب سپینه که طالبان دی تاسی ولی غم نخوره زدی رو تلاس وایم چی تاس پوچان که یحیی خیل دی، ولی یحیی خیلو که طالبان نیست چی سپینه که طالبان دی دا زکه چې دی یحیی خیلو خلق ولاړ دی دی خپل سیمه نه خپل دی پاکی توپاکی په مرګ لري سره دی پولیسو کې دی نوال ته تعریف نشي ورتلای. خو تاسو نه ولاړ، تاسو په سیمه کې طالبان وو دی نه وو دی، تاسو په کورونه کې ډوډۍ خو تاسو په نیبونه کې درملنه کوي او تاسو ازاري که غواړی چې په سپینه کې طالبان نه دغه څه ودرېږي لکه دی یحیی خیلو خلق چې ولاړ دی قربانی ورکړي د خپل وطن نه دفاع وکړي، د خپل ناموس او ځان نه دفاع وکړي، پاتون وکړي لکه دوی چې خو بیا به طالبان نه مونږ در سره یو څنګه دوم نیول سوالی چې څلور واره سقوط کړي وو په خوا د ګناوی د کندو نه یې خوا ته چلته اوس تعمیرات تخریب شوي دي، اوس د ګناوی د کندو دې خوا ته ده، اوس هم په عمله کې ده، په خوا هم په عمله کې وه. او هغه خلک کوچیان دي ورځي په خپله، تاسو خلک دي د سپینه خلک د ځواکۍ خلک د عمرې خلک په خپله کې د خپل برخلیک بدلولو کې کومک ونه کوي. زه تاسو ته لس زره قوه هم در ولېږم، د تاسو ساتنه ګرانه ده، دا تاسو په همت او شهامت او غیرت او په مېړانه پورې اړه لري. که غواړئ چې خپل برخلیک به نه بدل کړئ، دغه شی لکه یحیی خیل. دویمه خبر، ساحل ورور چې وویل سرحدي ځواکونه مونږ تر اور کنډکه سرحدي ځواکونه لرو، یو کنډک په وازې خوا کې ده، یو په ګومله کې ده، یو په شکین کې ده، یو په یو بل مرکز په ورګون کې ده، او چې هغې خوا ته ترنکې اوګیانه پورې پراته دي. نو خو دومره نه دي چې مونږ 50 یو درې سوه 50 کیلومتره سرحد په دې باندې بند کړو، دا په دې باندې نه بندېږي، سلګونو پوستو ته ضرورت لري، ولسونه یې ساتي را سره سرحد. او دویمه خبر دی، یحیی خیلو عبدالرحمن ورو چې وویل دی یحیی خیلو خلک لاسونه او پښې دې ښکلولو دي، دوی داسې خلک دي چې په واوره شپېته شهیدان ورکړل، اوس داسې مېړني ولاړ دي چې ولسوالۍ داسې امن ده چې نوم لري. دا دې مونږ هېر نه ده، په ودانې وزارت ته، کلو پراختیا وزارت ته، په خپله جلنه ولسمشر ته، ټولو ته مونږ سپارلي دوی پېشنهادونه ورته رسولو. حتی ولسمشر ته مې په ټلیفون کښې وویل، ده ما ته وویل چې ما د پکتیکا مېړانه ور یاده کړه، ده وویل چې د پکتیکا مېړانه زه د یحیی خیلو نه پېژنم، شپېته کسان یې پوویلي کو لمبېدلې پراته وو، دوی بیا هم د غره غونتې ولاړو. ما ورته وویل چې ولسمشره، تا ورسره د هغه واده هم کړې وه د میدان د جوړولو، ویل هغې نقشه هم را ولېږه، کار پرې وکړه. نو د نوی پکیج چې وخت دی، په دې کښې هم د دوی میدان شامل ده، هم د دوی سړک شامل ده، هم د فوایدې مې ضرورت نه هم وخت د سړک د کلو پراختیا نه هم. د عبدالرحمن ورور ته همدا وعده ده چې په دې وعده ولاړ یو، همېشه به مونږ د یحیی خیلو د سړک د جوړېدو دپاره غوښتنه کوو، مبارزه به کوو تر هغو چې مونږ او تاسو په ګډه د دې شهیدانو چې په دې پخه سړک باندې تګ او راتګ وکړو انشاءالله.
مننه والي صاحب، ستاسو ځوابونه مو واخیستل. موږ به د اورېدونکو پوښتنې له تاسو سره وار په وار مطرح کوو. درنو اورېدونکو، والي صاحب ستاسو پوښتنې په خپله هم له ځان سره نوټ کوي، او وار په وار به ستاسو پوښتنې ورسره مطرح کوو. اوس به ورسو د یوه اورېدونکي خوا ته چې را سره به خپله پوښتنه یا تبصره مطرح کړي. مهرباني وکړئ.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم راته یاد کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
بله، ډېره مننه تاسو ته محترم والي صاحب ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. جانباز فهیم خبرې کوم، زابل ولایت.
فهم صاحب تاسو پښتنه لري وې کړی مهرباني وکړي
ډیر مرانه پښتنه مې دا فکر کوم خبرونه وخم کم دی چې والي صاحب څنګه دا پښتنه کوله د سجنی کانکور ازموینه کې د پکتیکا څومره ځوانانو ګډون کړی او د غل جملې څخه څومره کامیاب شو او بل پښتنه مې دا چې والي صاحب کله مو د پکتیکا د والي صاحب په هیڅ او دې تاسو راځنه خپل ځان څومره بریالي بولي او کچېره بریالي بولي د خپل بریا راز په فکر
ډیر مننه فهم صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته اوس به ورسو د خبرونې بل اوریدونکي چې یو خور در سره پر لیکه د مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو مهرباني خپل نوم یاد کړئ
مې د کابل نه زما درته
ډاکټر صاحب نسیمه جان تاسو خپل پښتنه مطرح کړئ مهرباني وکړي
زه د پاتل سلام د پاتشاد والخه یو پښتنه لرم هغه د چې زه د چوبونه مخې تسلیم ود وونی وی چې بلار سم پاتشاد کې چې د پلاس پر د پاتشاد د غوښیو ما تسلیم وی چې حالت ام فلوانو وینم او ام پاین تمن کې تقريبا قذافه تنزل في الشلو هدسي ما تنزل على أسكار أو أعتقد أميات تنزل في رواز جوان أو ذريع أسيات سلم فدي ما فهمت شدش بيه بل أكل نبا جيباني دولة نفر تكارج ما خو وطل جلازي أو دراجة تكيه ويكي كتر نبا ما بوشتنا وخذ شوية ويكي كان داري لي ما زا كان داري يم ما كان بلان من الواش ديري أستان كله شرفل واللي بيهم دوستي خبري دي مثل كان وصد بشي السلام لهم قذورة بدي بوزة مدام نو داي بدا سري كرة كاران دخل بدي خدمة جاربي أيا دي دي ورون برخورت تسي دوستوي أقل الوالي كتويت يا سيمان تبان أو لعملت مدينة فردي تطبيقها مختزي دبايرا بتيجي كيادي خلبي تقول لها دوم كيادي بتاخري والكدي سليه بايد نوالا خلصي ألاني يو دغط الوردي يو خوط أغام بكتكامي لاتي كم لدى شد الكلام كيه بيوي شد للي شركة تلاجي جزار نللي كي مخي ومختزي ودريل دي يجي خونت أنا نوزي بيدي أجيز بيزينة فالا ينجي أنا نوزي بيدينة دي كم جرم ولا لما ويتوقف بوزي تواخذي أستاذ ما تذكر في بعد الولايات ما أستاذ وقت المالوة مر بعد معنا
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب نسیمه ستاسي بلې ستاسو پښتنه مو واخسته مننه ستاسو پښتنه مو واخسته والي صاحب را سره اوس هم پر لیکه دی والي صاحب تاسو زموږ غ اوري د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي که تاسو ډیر لاند د فهم صاحب پښتنه ته جواب وایئ چې د کانکور په ازموینه کې څومره ځوانانو ګډون کړی او د همداراز ډاکټر نسیمه جان ته که تاسو وایئ چې په دې اړه تاسو سره څومره ست کولای سي چې دوی په پکتیکا کې ګواښل سوي وي او مجبور بیرته کابل ته ولاړ سي
دې مسني خو خبره برام مخکې دې ته بصدوم راو يم چې دا موضوع دې ما سره نه ده شریک شوی مونږ دې د ډاکټرانو لپاره وختنه مونږ دې وزارت په کچا د ریاست په کچا دې ریسون نه کړی دي زه سل په سل تر همکار يم زه شخصي نمبر ورکولې شم زه دې سره شخصا کتلې شم زه دې امنیت ډاډ ورکولې شم زه دې دې کار دې پیدا کولو ډاډ ورکولې شم ی دې په سلام باندې دې شخصي مسایل خو هغه ورته تعقیب کو پکتیکا د سیویلیت نه دی چې څوري چاته واخو کی الته ډیر ویلیتونو حتی د موږ برمل ولسوالۍ کې چې 80 کیلومتر لري ولسوالۍ د کلینیک ته ورغلم د موږ د غزنی ولایت د ازرګان خویان دی الته قابلیت دی الته نرسې د موږ کلینیکونو کې کار کوي مونږ په دې برخه کې هیڅ مشکل نشته. البته چې څوک خپل مشکل ونه لري، خپل ستونزه ونه لري، خپل جنایات ونه لري، زه همکار یم، زه د شپې ورځې همکار یم، زه په صداقت سره همکار یم، زه د کار زمینه د امنیت زمینه ټول ورته برابر.
والي صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. مننه ډیر زیات ده.
مننه ډیر مننه.
او تاسو مشت ډیر وخت را کړ، ډیر زیات مننه. دا وريدونکو څخه هم چې هغوی پښتنی وکړي د خبرونی وخت پای ته رسیدي. له درو بجو څخه تر څلورو بجو هم دا خبرونه په دریجه به وړاندې کیږي. او د نن ورځې ولایت هرات ولایت دی چې تاسو په هغوی پروګرام کې هم ګډون